د مخام او بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر اتو بجو د آزادۍ رادیو په دې او سات خبرونه کې دا زما حق دی پروګرام خبريږي. د دې خبرونې کوربله به ملالۍ بشیر وي. خو لومړی پام وکړی لنډو خبرونو ته. د هوا پیژندنې ادارو د هیواد په 28 ولایتونو کې د واورې او باران د احتمالي ورېدو خبرداری ورکړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نن په یو بیان کې وویل چې سبا سه شنبه له کابل، کندهار، نیمروز، کندوز، پنجشیر او کاپیسا پرته په نورو ټولو ولایتونو کې د واورې ورېدو او نسبتا درنو بارانونو امکان شته. په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه به د اټکل له مخې د 110 ملي مترو او د واورې کچه به د 110 سانتي مترو ترمنځ وي. د ریاست په تودو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو اټکل هم کړی. د طالبانو مخالفې ډلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې چې احمد مسعودی مشري کوي ویلي د طالبانو درې غړي د کاپ په 19 په کابل کې د دوی د کسانو په برید کې ټپیان شوي دي. د جبهې نن پر ایکس شبکې ولیکل چې دا برید پرون شپه د کابل په 19 ناحیه کې د طالبانو په یو پوسته شوی و. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم نشي کولی په خپلواکه توګه دا ډول ادعاوې تایید کړي. د پاکستان پولیس وایي چې په بلوچستان ایالت کې وسلوالو درې کډوال نایان په ډزو وژلي دي. د پنجګور ښار د پولیسو افسر پیښه تایید کړې او ویلي دي دا نایان له سند ایالت څخه وو. پولیس وایي دا وسلوال پر ناوخته د نایي دوکان ته ننوتل او پر هغو یې ډزې وکړې. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. او د برتانیا صدراعظم کایر سټارمر را روانه شنبه د اوکراین په اړه د بحث لپاره د نړۍ د مشرانو د آنلاین غونډې کوربه دی. سټارمر د کیف د ملاتړ لپاره د لیوالو هیوادونو د ائتلاف د جوړولو اعلان کړی. بلخ رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې برتانیا او فرانسا نن په اوکراین کې د 1600 ځواکونو د ځای پر ځای کولو پر پلان کار کوي.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونې خبرونه.
السلام علیکم. د ازادي راډیو اونیز خبرونه داز ما حق دی تشرغ لاس زملالی بشریم. د دې خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. نن د مارچ لسمه د شذینه قاضیانو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د شذینه قاضیانو کار څومره اهمیت لري؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره د افغانستان کې یو پخوانی قاضی نذیره ساپی مبصر او د شذو د حقونو فعال اغلی سایمه خوګانی میلمنی دي. اوریدونکو، تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ. د ازادي راډیو د واتس اپ شمیره ده 00204023 111 00 00 00. پر دغه شمیره باندې تاسو موږ سره تماس نیولای سئ او خپل نظرونه را سره شریکولای سئ، او موږ هڅه کوو چې خپلې میلمنې له سټوډیو سره وصل کړو. تر اوسه پورې فکر کوم چې زموږ میلمنې لا ته د سټوډیو سره نه دی وصل سوي، خو موږ هڅه کوو چې دوی له سټوډیو سره وصل سي. اوریدونکو، تر هغه وخت پورې زه غواړم چې یو کوچنی وقفه واخلو او بیا به بیرته له تاسو سره یم.
د انجنیر په شونځي کې د اول سین سنول تر 12 پورې مدیره، سرمالیمه، معلمانې، خالات ټول شي سي.
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ورځ د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زمونږ سره معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیز خبرونه د زما حق دی روانه ده. په دې خبرونه کې موږ د شذینه قاضیانو د رول پر اهمیت باندې خبرې کوو. د مارچ لسمه د شذینه قاضیانو نړیواله ورځ ده. په همدې مناسبت باندې په دې خبرونه کې موږ تاسو سره خبرې کوو، او همداراز د شذینه قاضیانو څخه موږ اغلی نذیره ساپی مبصر و دې خبرونه تر غوښتې ده. او د دې ترڅنګ به د شذو د حقونو فعال اغلی سایمه خو ګرنیز مر سره خبرې کوي. تاسو هم کولای سئ چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړئ. اوریدونکو د ټلیفون شمیره ده 00420023008111. پر دغه شمیره باندې تاسو کولای سئ چې زموږ سره تماس ونیسئ او په دې خبرونه کې زموږ سره ګډون وکړئ. او موږ هڅه کوو چې خپل میلمنې له دې استودیو سره وصل کړو او د دوی سره خبرې پیل کړو. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې د ښځینه قاضیانو د رول او د دوی د کار پر ارزښت او اهمیت باندې له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ او موږ به هڅه کوو چې خپل میلمنې له دې استودیو سره وصل کړو. تاسو کولای سئ چې موږ ته زنګ راووهئ او موږ به ستاسو نظرونه په دې خپرونه کې شامل کړو. د مارچ لسمه نیټه د ښځینه قاضیانو نړیواله ورځ ده او په همدې مناسبت باندې موږ تاسو ته په داز محق د خپرونه کې دغه برنامه جوړ کړې ده او موږ به هڅه کوو چې خپلې میلمنې له سټوډیو سره وصل کړو. بله، فکر کوم چې اغلی سایمه خوګیانی لمر سره وصل سوی ده د سټوډیو سره. اغلی خوګیانی تاسو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې تاسو وخت وستی د دې خبرونې لپاره. په لومړي سر کې که تاسو په دې برخه کې موږ ته خبرې وکړي چې د افغانستان د قضایي سیستم لپاره د ښځینه قاضیانو رول تاسو څنګه ارزوي، په دغه قاضیانو د ښځینه قاضیانو د رول د اهمیت په اړه که تاسو موږ ته خبرې وکړي.
ډېره مننه زم خپلواس سره تاسو ته سلامونه ولیکي او تاسو محترم ولیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تر ټولو دمخه د ښځو نړیوالې ورځې د پیوستون د نړیوالې ورځې مبارکي د نړۍ ټولو خوستا بالخصوص د افغانستان مبارزو خوستا ورکوم. نو لکه څنګه چې موږ تاسو پیګو د تاریخ په اوږدو کې یعنی دغه سیاسي تحولات سره بدلون سره لکه څنګه چې د افغانانو په ټولو باندې ډېر سخت تاثیر کړی دی، نو همدغسې د ښځو په ژوند او بالخصوص د ښځینه قاضیانو په ژوند باندې متاثره کړی دی. نو موږ یو خدا چې په افغانستان کې د ښځینه قاضیانو دغه تاریخ چرته سوا چې د اول نه هم ښځو د قضا په برخه کې ډېر کم کار کولو. اولنی ښځه قاضی یعنی زما معلومات په 1908 کې د جمیلې فاروق په نوم باندې یو څوک مقرر شوی وه. بیا وروسته د هغې نه د داود خان په وخت کې ځینې ښځې مثلا لاړې د حقوق فاکولټي ته شریعتو ته فارغ شي، ډېرې کمې مقرر شي. بیا کله چې د ثور انقلاب وشو نو یو تعداد ښځې په قضا کې مقرر شي او د هغې نه راوسته چې مجاهدین راغله بیا په کورو شي د ښځې قاضیانې، او کله چې بیا طالبان راغله خو بیا ټول ټولې ښځې په کورو شي. نو د 2001 نه تر 2023 پورې د ښځینه قاضیانو هم ډېر پرمختګ وکړ او یو شمېر ډېرې قاضیانې ښځې په قضا کې مقرر شوې. خپله په عدلي سیستم کې دا ښځې تقریبا د 250 نه تر 300 پورې وي مقرر شوی. نو د ښځینه قاضیانو رول ډېر زیات مهم دی یوه ټولنه کې، خصوصا د ښځو دپاره. کله چې ښځینه قاضیانې شتون ولري په قضا کې نو ښځې ډېر په ډاډه زړه تللی شي، هلته خپل قضایې حل ویلی شي. د مثال په ډول ښځینه شاکیانې، هغه څوک چې شکایت کوي، دوی شکایت لري، هغه څوک چې کیسون لري دوزی قضا ته، او د دوی کیسونه مثلا د میراث په حق دي، کور کې د تاوتریخوالي په حق دي، یا هم د جنسي تیری په حق دي. نو دوی چې کله یو نارینه قاضي سره کېني په خلاص زړه د خپل زړه بیان یا مشکل ورته نشي ویلي، نو دوی مجبور دي چې یا خوله پټه کړي، یا هم د نارینه ولو خوا تهدیدېږي په ځینو مواردو کې. هغه نارینه دي هغه نشي کولی د ښځو خبرو ته صحیح غوږ ونیسي یا دوی د خپل حق ورکړي. نو که چېرته یو ښځینه قاضي وي، نو یو ښځه په ډېر ډاډه زړه او ورزي ورسره کېني، خپله ستونزه خپل مشکل ورته بدون دی نشي ترې وشرمېږي، من حیث د یو هم جنسي ورته کولی شي چې ورته ووایي چې دغه په دغه حصه کې زما مشکل دی، یا مثلا دلته د جنسي تیری موضوع وکور کې، یا ما سره خوشونت کېږي، یا تاوتریخوالی را سره پور کېږي، یا یا د میراث حق څوک نه راکوي، یا مې لورونه حق نه راکوي، یا مخصر زما د اولادونو حق نه ورکوي. دا هغه مشکلات دي چې ښځې کولی شي ښځو ته وي، خو متاسفانه تر اخره پورې یعنی موږ نشو کولی چې په ستره محکمه کې مثلا په شورای عالي کې موږ ښځې ولرو، ګرچې یوه ښځه په انصافي شکل راغله، مګر هغه ونشو کړی تر اخره پورې د پارلمان نه رایه واخلي. نو یو سلسله مشکلات د ښځینه قاضیانو لپاره خو هم او اوس هم دي، او خو هغه ټولنه کې چې ښځینه قاضیانې سرهوالانې نه وي یا مدافع وکیلانې نه وي، سخته په دې ده چې موږ کله وایو چې عدلي سیستم باید متوازن وي، په دې کې باید ټول خلک شرکت ولري. دا په دې معنی چې هم ښځې باید شرکت ولري هم نارینه، تر څو عدالت پرې کې، او که چېرته یوازې نارینه وي نو عدالت نه پلی کېږي، او کوم حقونه چې باید ښځو ورته لاسرسی پیدا کړي هغه ته لاسرسی نه شي پیدا کولی.
شه ډیره مننه آغلی خوګیانی، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو اونیز خبرونه دا زما حق دی روانه د تریوی لنډې د می ورسته به بیرته تاسو سره یو.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
دا مخام له وو تر اتو بجو پاجوندې پړه له ازادي راډیو اورئ.
اوریدونکو، زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه ده. د ښځینه قاضیانو د رول پر اهمیت باندې خبرې کوو. زموږ د خبرونې دوهمه میلمانه اغلی نذیره صافی مبصر هم له موږ سره وصل شوې ده. اغلی نذیره جانې، ډېره مننه چې تاسو وخت وایستئ په دې خبرونه کې د ګډون لپاره. تاسو په افغانستان کې د قاضي په توګه کار کړی دی، د ښځینه قاضیانو د رول پر اهمیت باندې غواړم چې له تاسو څخه واورم. د افغانستان د قضایي سیستم لپاره ښځینه قاضیانې څومره مهمې وي؟
زه لومړی تاسو او ستاسو خبرونه عزتمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم، او بښنه غواړم چې لږ ځنډ شو زما په وکیلو کې تاسو سره. او لومړی غواړم چې نن د مارچ 10 نیټه د ښځینه قاضیانو نړیوال ورځ خپل ټولو همکارانو ته مبارکي وایم. افغانستان کې لکه چې د افغانستان میړنې ښځو په هر ډګر کې خپل مهم رول لوبولی دی، او دی په هر ډګر کې کامیابی راغلی دی. نو همداسې ښځینه قاضیانې هم کله چې د افغانستان په یو قضایي سیستم کې د کار کو او د دې زمينه مساعده و د فعالیت، نو په هغه وخت کې د تر هر چا ډیر زحمت ایسته د مهم رول لوبوه، او واقعا د دې شتون په قضایي سیستم کې اړین او بارزښته هم و، ځکه چې په یو ټولنه کې لکه څنګه چې ښځینه د ټولنې نیمایي برخه او په ځینو ټولنو کې شاید ډېری برخه تشکیلوي، او د ټولنې په تشکیلولو کې د یوې مور په حیث ډېر مهم رول لري، نو ښځې د ټولنې په ستونزو باندې، د هغې په مشکلاتو باندې تر اړخ باندې ډېر ښه پوهوي. نو کله چې ستونزې تر محکمې را رسیږي، دلته د ښځینه قاضیانو شتون د ښځو لپاره ډېر زیات اړین دی، او دوی کولی شي چې د ښځو لپاره د یو عادلانه محاکمې په پروسیجر کې ښه رول ولوبوي او ګټورې تمام شي، او د دې ستونزې په عمیق ډول باندې حس کړي او درک کړي او ورته سمه رسیږي وکړي. او همدارنګه د ښځینه قاضیانو شتون په قضایي سیستم کې د ټولنې د وګړو د اعتبار رامنځته کولو سبب کېږي، چې دوی کولی شي دوی په عدلي او قضایي سیستم باندې کولی شي چې اعتبار وکړي، عدالت باندې باورمند شي. او ښځینه قاضیانو په افغانستان کې په تیرو دورو کې ډېر زیات مهم رول لوبولای دی او د فساد سره په مبارزه کې دی فعال باندې درلودله او د نشته په وړاندې د تاریخوالي په برخه کې دی ډیر زیات زیار وایسته هڅه وکړه او په دغه تیرو شلو کلونو کې واقعا دی ارزښمن د رول ولوبه او خپله دنده په صادقانه توګه د قانون په پلي کولو کې او د عدالت په تامین کې ولوبه.
مننه اغلی صفیز به بیرته تاسو ته راسم. اغلی خو ګرنی تاسو څخه مې پوښتنه ده، مخکې تاسو یادونه وکړه چې د شذنه قاضیانو کار څومره مهم دی د یو ټولنې لکه افغانستان غونډې ټولنې لپاره، په دې برخه کې که تاسو راته وایئ چې د عدالت د تامین په برخه کې او دا چې د طالبانو لراتګ وروسته د شذنه قاضیانو کار څومره اغیزمن شوی دی، پر دې برخه باندې که تاسو موږ ته وایست او دغه چې مخکې چې کله تاسو د شذو سره کار کاوه تاسو د دوی څخه اوریدل، د شذنه قاضیانو کار څومره د نورو شذو چې د لکه تاسو چې اوریدل اغلی صاحب هم یادونه وکړه چې د تاوتریخوالي سره مخامخ شذي چې د دوی په برخه کې شذنه قاضیانو ډیر کار کاوه، د دې ترڅنګ شایي شذنه څارنوالان هم یادې کړو چې د هغو کار هم دومره اهمیت درلود. تاسو په نظر باندې په دې برخه کې که تاسو راته وایئ تاسو خپل د سترګو لیدلی حال یا خپل نظر چې موږ غواړو تاسو څخه واورو.
ډیر زیاته مننه خزینه بخش د عدلي سیستم کې کار کول یوازې په قضا کې نه وي، په قضا کې وي ډېرې زموږ خپلې سرنګوالۍ کې وي، مدافع وکیلان وي چې خلکو لپاره چې دونش کول وکیل ونیسي، د کومک او سر کول د کیسونو مختلف لپاره وقفي مشاورین وي، وقفي مشاوري ورکول حتی د قانون جوړونه کې کومک کولو، یعنی په هره برخه کې دوی فعال وي. او خو چې کله طالبان دویم ځل لپاره افغانستان ته راغله او رضاب سکوتو کې یوازینه ده چې د افغانستان ټول ښځې متاثره شي، تاوان یې کړی دی او د خپل حق حقوق نه محروم شي، همدارنګه قاضیان هم وظیفو ته تللی نه شي، په کورونه دي او کومه ښځه چې اوس قضا ته ځي اول خو ډاډه د تللی نه شي. موږ تاسو په یو شمېر اغه دودیز شکل هم یعنی نه خوښو چې ښځې لاړ شي قضا ته لاړ شي یا سرغالي ته لاړ شي، نو بیا هم که څوک ډېر زیات مجبوري کیږي نو هلته دوی نشي کولای چې څنګه لکه چې کوم سړي سره برخورد کیږي او څنګه محکم چې د سړي په حق فیصله کوي یا ښځې د ښځو په حق فیصله وکړي، ځکه که یو ښځه د مشکل د وجې غواړي چې مثلا خپل خاوند یعنی د طلاق غوښتنه وکړي یا نور فشارونه یې په کور کې یا یو بل مشکل لري یا بل ستونزه ولري، نو قضا فکر نه کوم هغه سه فیصله چې د سړی په وړاندې کېږي د ښځو په وړاندې وشي دغه یوه جدي او غټه ستونزه ده. نو د ښځو قاضیانو رول په دې زیات مهم و د څارنوالانو چې یو خو موږ تاسو پوهیږو چې ښځې د ښځو په درد ښه پوهیږي، ښځې کولی شي چې پرې پوه شي چې دا زما همجنسه زما خور یا زما مور څه ستونزه لري او څنګه باید ورته دا فیصله وکړي چې تر څو دوی کولای شي عدالت ته په صحیح شکل باندې لاسرسی پیدا کړي، د دې نه چې کوم توپیر د ښځو او د نارینه ترمنځ شي په عدالت کې. نو دا کار یوازې هغه وخت امینه کې چې هلته ښځې قاضي نه وسی یو او دویم دا چې موږ پوهیږو چې ښځې پاکې دي، ښځې په قضا کې کار کوي، نو هیڅ کله فکر نه کوم چې د خور نه رشوت وغوښتنه وکړي یا کوم سره وغواړه چې دا سواله کې کار کوي د خپل خور نه د خپل امجنس نه رشوت وغوښتنه وکړي چې ستا قاضي په هغه مثلا پیسې راوړي یا رشوت راوړي یا نور غوښتنې دا نه ولري. موږ لیدلی دي چې اکثره وخت ښځې مثلا ځینې کیسونه لري په دغه کې په محاکمو کې مخکې دی چې خپل مړه سره خپل مشکل حل کې قاضي ورته ګډو وګي شي به ورته وی چې راش ما سره نه تاو کنه به خلاص ما وکړ د سه پلسګونو قاضي مالګلی دی چې خزه خسته وی ځوان وی نو اول سره وان یا قاضي ورته پیشنهاد کوي مخکې دی چې قاضي خلاص شي، یعنی کدا غل ته خزه وسی دا مشکل حتما دین لري، یو خدای چې دا مجبورن دی ته چاته باید شوت ورکی دا مجبورن دی چلته دین نور وخت نه وشي دا د تاثیر لاندې راشي یا دا د فشار لاندې راشي او دا د خپل کم غوښتن نه چې د حق دی یا کم ستونزې نه چې دی سر مخ ته هغه پرېږدي او په کور کېني او لاړه نه شي ویریږي. نو په دې خاطر باندې د ښځو موجودیت په قضا کې په سرموالۍ کې حتی پولیسو کې عدلي سیستم کې ډېر زیات مهم دی. خصوصاً د افغانستان د ښځو لپاره تاسو خوږی کوئ چې زموږ ستاسو خوندي ډېر زیات مشکلات لري او دغه سیستم اوس خو بالکل د ښځو لپاره د منځه تللی دی. په افغانستان کې نشته، نه ښځې په قضا کې شته نه په سرموالۍ کې شته. په همدې رقم که ښځې ځینو چې ډېرې کمې په کمه فیصدې کې دوه مراجعه هم کوي، یو مراد ته یا یو مفتي ته یو چاته ځي په قضا کې، نو هغو هغه شي اکثر هم فیصله کوي چې هغه د نارینه په ګټه وي. نو دغه غټه ستونزه ده.
بله مننه ډیره اغلی خوګیانی. اغلی صافی ستاسو څخه به بل پښتنه وکما کله چې لکه تاسو واوریدل اغلی خوګیانی هم ورته اشاره وکړه ورسته له هغه چې طالبان واک ته ورسیدل په افغانستان کې شاوخوا ټولو قاضیانو او څارلمالانو شذینه دوی خپل دندې له لاسه ورکړي. کله چې تاسو له دندې استل کېدلست دوی تاسو ته څه دلایل وویل چې ولې باید تاسو خپل دندې ته نور ورنسی؟ او آیا تاسو کومه ټولنه لری اوس د مدافع وکیلانو یا د ښځینه قاضیانو چې ستاسو هغه ستونزې یا کومې غوښتنې چې تاسو لری هغه تر مسؤلانو پورې ورسوي؟
کله چې طالبان واکمنۍ ته ورسېدل په 2021 کال کې، نو په اوله هفته کې په یو مکتوب باندې په مجموع کې ټول قاضیان په افغانستان کې نارینه او ښځینه قاضیان دی د دندې څخه ګوښه کړل پرته له دې چې کوم دلیل ولري، پرته له دې چې سند وکړي پر کوم شرعي یا هم په کوم تعزیري قانون باندې، په کوم پرته له کوم دلیل. دی اولین کار چې وکړ په مجموع کې ټول قاضیان د دندې څخه ګوښه کړل او د قاضیان لپاره ډېر زیات ګواښونه هم کېدل. قاضیان دې ته اړ شول چې خپل کورونه پرېږدي، خپل ځایونه بدل کړي او د دوی د نظر څخه لرې واوسي. بلاخره د دغې ګواښونو له کبله ډېری تعداد قاضیان ښځینه او نارینه دې ته اړ شول چې خپل هېواد پرېږدي او د هېواد بهر کډوالۍ ژوند ته غاړه کېږدي او ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. خو دغې ناخوالې او بدبختۍ ته دی د طالبان د لاسه اړ شول. او دا چې موږ ټولنه لرو، بله خوشبختانه موږ یو عمومي ټولنه د افغانستان د قضاتو لرو چې په هغې کې ښځینه او نارینه قاضیان شامل دي او غړیتوب لري. او مخکې له دې موږ د ښځینه قاضیانو لپاره په افغانستان کې یوه ټولنه درلوده چې دغه ټولنه مو د نړیوالې ټولنې غړیتوب هم لري. د ښځینه قاضیانو د نړیوالې ټولنې غړیتوب د افغانستان د ښځینه قاضیانو ټولنه لري او د دغې نړیوالې ټولنې یا سازمان په مرسته افغانو ښځینه قاضیانو وشو کولای چې په خوندي توګه د هېواد څخه بهر لاړ شي او ځینې اوس هم په دننه هېواد کې د دغې ټولنې په مرسته حمایت کیږي. او کومې چې د هېواد څخه بهر دي د دې ټولنې تر نظر لاندې او د دې د حمایت لاندې اوس هم د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره مبارزې کوو او په خاصه توګه د ښځینه قاضیانو لپاره. نو زموږ هڅې روانې دي او که څه هم موږ د هېواد بهر یو، خو بیا هم تل د خپلو هېوادوالو، خپلو خویندو او په خاصه توګه د ښځینه قاضیانو په فکر کې یو. د دې لپاره زموږ هلې ځلې روانې دي.
ښه اغلی صاحب، یو بل پښتنه به هم ستاسو څخه وکم چې تاسو یادونه وکړه چې ګڼ ښځینه قاضیان اوس هم په افغانستان کې پاتې دي، دوی ستاسو سره خپل حالات شریکوي، د دوی ژوند هلته څنګه دی؟
متاسفانه چې موږ ښځینه قاضیان همکارانی په افغانستان کې اوس هم یو ګڼ شمیر له خپل کورنۍ سره هلته شتون لري. ولی په ډیر بد اقتصادي او ټولنیز وضعیت کې دی د ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دی، لکه اوس هم دی ته امنیتي ستونزې، امنیتي ګواښونه کېږي، او د کچېرې دی هغه خپل اصلي هویت سره یو ادارې ته مراجعه وکړي، دوی سره به ډېر زیات انتظار لري بد چلند وشي، او همدارنګه دوی د دندو څخه ګوښه شوي دي، د کار زمینه ورته نشته، اقتصادي ستونزې لري. د ښځو لپاره خو په هیڅ برخه کې د کار زمینه مساعده نه ده، او بیا دغه قاضیان چې خلک پیژني په ټولنه کې، او دوی د خپل د هویت د نه افشا کېدو په خاطر هم چون امنیتي ګواښونه ورته کېږي د طالبان دخوانه، نو دوی ډاره هم نشي وتلی چې کار وکړي. له یوې خوا کار زمینه ورته مساعده ده، او له بلې خوا دغه ستونزو سره هم مخامخ دي، او په بد اقتصادي وضعیت کې دی ژوند کوي، او د ماشومان د زده کړو څخه پاتې دي، دوی خپله د کار نشي کولی، او د سخت روحي او رواني فشار لاندې فعلاً په افغانستان کې دی ژوند کوي. د یو تعداد سره چې موږ کله اړیکې نیسو، واقعا زغمل سخت دی چې د دې خبرې واورې، د دې د زړه درد چې کله بیانوي. زه چې کله د همکارانو سره په تماس کېږم، نو تر څو ورځو پورې زما خپل روحي حالت خراب وي، ځکه چې ډېر زیات درنند دی دغې د دې د قصې چې ترې اوري.
اغلی ساپی، که تاسو ته دغه معلومات وی چې په افغانستان کې څومره د ښځینه قاضیانو شمیر څو وو، او اوس مهال څومره کسان هلته پاتې دي، که په دغه اړه باندې تاسو سره معلومات وی چې زموږ د اوریدونکو سره شریک کړئ.
په تیر نظام کې خو د ښځینه قاضیانو شمیر خوشبختانه په افغانستان کې نسبت نړۍ هر هیواد ته ډېر وو، په خصوص زموږ همسایه هیوادونو کې اصلا ښځینه قاضیانو شتون نه درلوده، ولی په افغانستان کې ښځینه قاضیانو هم فعاله ونډه درلودله په قضایي سیستم کې، او همې تعداد ډېر وو. تقریبا 202 تنه ښځینه قاضیان مونږ درلودلې، او د ښځینه قاضیانو لپاره یو منظمه ټولنه درلودله، او دوی په مختلفو محاکمو کې مختلفو برخو کې فعالیت کوي.
ډېره مننه اغلی صافی، زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی خوګیاڼۍ، ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده، لکه تاسو ته چې معلومه ده، کله چې طالبانو واک ترلاسه کړ هغه مهال زندانونه مات شول، او ګڼ شمېر کسان چې بندیان وو په زندانونو کې د بیلابیلو جرمونو په خاطر باندې، هغوی هم راووتل، او تاسو ته هم معلومه ده چې دا ډول قضیه چې په هغوی کې د جرمی قضیه هم وي، د ښځو سره د تاوتریخوالي قضیه هم وي، او بیلابیل نور د تروریزم سره تړلې قضیه چې په دغه کې ښځینه قاضیانو هم ځینې حل کړي وي، ستاسو په نظر دغه وروسته له هغه چې زندانونه مات شول د ښځینه قاضیانو ژوند څومره له خطر سره مخامخ کړ؟
ډېر زیاته مننه. څومره چې زه معلومات لرم او په جریان کې په تماس کې وو، یو د محاکمونه چې د مخدره مواد پر وړاندې د مبارزې محکمه وه، او په دې کې هم یو قاضي صاحب چې اوس پیره نوم زما د یاده وتلی دی، ډېره فعاله وه، حکومت د محکمې په راس کې وه. یعنی ډېر داس قضایاوې دې فیصله کړې وې چې یو کس مثلا قاچاقبر په 10 کاله، خوشحال کاله، او 15 کاله حبس باندې محکومېږي، او یا د هغې تر څنګ ځینې اختصاصي محکمو کې شتمنګه خویندو کار کولو، لکه مثلا ماشومانو په محاکمو کې، یا د تاوتریخوالي په وړاندې باندې مبارزې لپاره په دغه محاکمو کې ښځې مقرر شوي وي، او ښځینه قاضیانو دو کار کولو. نو حتما دو ځینې کیسونه فیصله کړي دي، یا په فیصلې صادرې کړي دي، او هغه مړي شوي دي، او هغه مجرمین یا قاتلین یا ناقضین دغسې مسایلو زندان ته لاړ دي، بندیان شول. متاسفانه کله چې طالبان نه خلاصېده، دو پیسې واخیستې، او اکثرا قاچاقبران یې د طالب په نوم باندې د ځان سره د زندان نه راویستل، یا کسان چې قتل نه کړي وو یا نور داسې مهم جرایم نه درلود د انسان سره راویست. اوس زموږ ښځینه قاضیانې د څو مشکلاتو سره په افغانستان کې مخ دي. یو خو دا چې دا ښځې د اقتصاد له پلوه بالکل وضعیت خرابه دی، ځکه که معاش یې درلود او د هغې معاش نه دو یعنی خپل ژوند مخ ته وړلو او د هغې نه خلاص دي، کار نه لري، هېڅ د کار زمینې ورته نشته، ټول خصوصه نشته، خو بالخصوص قاضیان ته خو بالکل نشته. دا یو مشکل. او بله ستونزه دا ده چې د ملایانو اصلا قاضیان نه خوښېږي، هغوی نه غواړي چې مثلا خصوصا دا نیمچه ملایان چې هغه پوهې ډېرې زیاته نه وي، هغوی نه غواړي چې ښځې قاضیان اوسي او د قضا په برخه کې ښځې کار کوي، خصوصا په هغه کلیدي پوښتنو کې چې د تصابیح نیسي هلته یې نه غواړي. او دریم دا چې هغه قاتلین چې دوی مجرمینو او په زندانونو کې وو یا هغه قاچاقبران چې دوی په زندانونو کې دوره خلاص شوي دي او ښځو دو په وړاندې فیصلې کړي دي او هغه یې صادر کړي دي، نو هغه هم د دې په لټه کې دي چې څنګه باید دا ښځې مثلا پیدا کړي. د مثال د بېلګې په ډول یو کورنۍ کې یو ښځه او مېړه مثلا یا سره مشکل لرلو، یو اختلاف یو منځ کې ژور اختلاف وو، یعنی دا د امکانات نه دوی سره جوړ شي، نو دوی بېکړي دي یا بېل شوي دي سره. هغه سړي د سره نه هېڅکله دا د ناموس مسله په افغانستان کې ډېره زیاته مهمه ده، هېڅکله شل کال وروسته د سره نه وځي او په دې لټه کې چې زه به څنګه مثلا دا قاضي یا دغه سره غواړم چې دا قاضي مختور ده دا پیدا کړم او خپل غږ ته نه واخلم په دې خاطر چې یا زما نه ښځه بېلا کړې ده یا دا کړي یا هغه کړي دي، یا ماشوم رانه اغستې ده، یا ماشوم سرپرستي رانه اغستې ده. ټول هغه قضایې دي چې نن زموږ قاضیانې د قاضي مصلح په شکل د دغې نه ځورېږي. د یو خوانه دوی معاش لري، کار لري، بل خوانه ما ورته ویلي چې ملا خپل اختلاف لري د ښځینه قاضیان سره. او درېیم دا چې هغه د قاتل نه هغه کسان نه چې دوی ګواښونه کوي دوی تهدیدوي، نو دغه تهدیدونو سره هم دوی مخ دي. یعنی په خوند نشي د مونږ په افغانستان کې پاتې دي، حتی نارینه دغه ستونزو سره مخ دي. نو تمن چې یو شل کاله ته د یو چا په وړاندې داسې فیصلې کوي چې هغه محبس ته ځي، هغه ادامېږي، هغه نورو دغسې فیصلې دوی په هغه کېږي او بېرته دوی راځي، واک ته راځي او ته به د دوی د ګیرې لاندې ژوند کوي، نو واقعا سخت ده.
مننه اغلی خوګانی، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري، د ازادي رادیو اونیز خبرونه داس ما حق دی روانه ده. په دې خبرونه کې نن موږ د شذینه قاضیانو د کار پر اهمیت باندې خبرې کوو. زموږ سره ځینو اوریدونکو زنګ هم راوړلې دي، د دوی نظرونه به هم په خبرونه کې شامل کړو. یو اوریدونکو را سره دی، هغه را اخلم. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم خورجانی خاو استاد میلمنو او ټول او د دوی کمیټه هیله او احترامات وړاندې کوم چې په خیم د زابل ولایت.
وعلیکم السلام، تو خې صاحب ډیر مننه چې تاسو زنګ راوهلې دي. د شذینه قاضیانو د کار پر اهمیت باندې غواړی چې تاسو یو څو وایست چې څومره مهمه ده چې د قضا په سیستم کې شذې هم کار وکړي او د هغو خلکو چې نسی کولای د نارینه سره راکړه ورکړه یا معلومات سره شریکی یا د هغو سره کار وکړي چې شذې هم په دغه سیستم کې شامل وي، تاسو په نظر څومره مهمه ده؟
بالکل مهمه ده. د شذو اهمیت نه یوازې داسې په قضا کې بلکې په پولیسو کې، په څارنوالۍ کې، حتی په تلاشۍ او په ځایو کې، په ټولو کې مهم ده. نو قضا خو یو مهم سپېڅلی شعبه ده، نو البته په دې کې به خامخا داسې زنانه ایسي، هغه نو په دې کې سطر هم راځي او دود و دستور عنانه هم پکښې محفوظ وي. نو د ښځو قضا مهمه ده، خو افغانستان انقلاب و داسې سره دربدره کړی، داسې قضاوي هم سره مشکلې شوې. د ښځو قضایې خو اوس بیخي مطلق په مشکل کې دی، سې بیخي بزامي هم نه. نو دا یو مهم شی و، نو خدای دې وکړي چې زموږ وطن دا روغ شي او زموږ ښځې بیا د قضا محفل ته راځېدې شي او قضا وکړي. او زما له محترمې میلمنې څخه دا پوښتنه ده چې آیا تاسو د قضایي درسونه ویل په خارج کې دا تحصیل کړی وو، په داخل کې کړی وو، تاسو څو کاله درس ووایو او تاسو یوازې د زنانه وقضې ودسې مطرح کولې، خلاصولې و، حل کولې، نو په یوازې په هغو کې محکمه کې کار کوو کوم نارینه وو سره هم وو، او تاسو دارالافتاء هم ویلې ده، کوم نه ده ویلې، او که تاسو جلا مکې درلودی نو دا زما پوښتنې ویلې محترمې قاضي صاحب.
ډیره زیاته مننه توخی صاحب چې تاسو پوښتنې هم وکړې او خپل نظر مو هم را سره شریک کړ. یو بل اوریدونکی هم را سره دی، اول به د هغوی نظر را واخلو، بیا به بیرته میلمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
ملالی بشیر خور، سلامونه تا ته او د آزادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وایم، خدای دې وکړي چې روغ جوړ بس.
ډیره مننه، سلامت اوسی. فکر کوم چې تاسو اتل صاحب یاست، هلمند ولایت څخه زموږ اوریدونکی سم نه وایم.
بالکل خورجانې، ډیر خوشاله سم چې تاسو له ډیرې مودې مستاج غواړئ د خورکې دا ډیره مودې نه معلومېدلې. خدای پاک دې وکړي پر دې سال ملالی بشیر خور چې روژې مبارک میاشت شه په خیر.
ډیره مننه اتل صاحب، خدای دې وکړي چې تاسو د روژه هم ښه او په خوشحالي باندې روانه وي په صحت کې. اتل صاحب، دغه د موضوع په اړه باندې تاسو څه نظر دی؟ د افغانستان په قضایي سیستم کې د ښځینه قاضیانو اهمیت ستاسو په نظر باندې څومره دی؟ آیا ښځینه قاضیانې باید خپل کار ته دوام ورکړي؟ د افغانستان لپاره څومره مهم دی د دوی کار؟
ملالی بشیر خور، بالکل ډیره ښه موضوع مټاکلې ده، خدای مو خوشاله کړي. یو سلام میلمنو ته وایم، لکه چې تاسو اشاره وکړه ملالی بشیر خور، واکان ښځینه قاضیان خوم خورګان شې دي، خو دا قضاوت چې دغه سیستم چې دی خورګان دلته چې موږ ورته ګورو، زه فکر نه کوم چې ما خوندې دغه مثال د خبرې سره ورسی، ځکه دا قضا چې د ملالی بشیر خور دا ډیر دغه پرېزګاری غواړي، تکواداری غواړي. زما زړه ته نه ویږي چې زما خوندې دغه مثال د خبرې تکوا او دغه ولري چې دا قضاوت دغه ته دي آمادگی ونیسی. په یو دغه کې دا چې دی ملالی بشیر خور مهم دی، په دې ګوره یو شزه ده، یو قاضی ته نارینه قاضی ته داخله عالمي سوالي، اوس که داغه قاضی ترڅنګ لاندې مثال یو بل شزینه قاضی هغه ته خپل مشکلات یو خور ته ویالي سي، شزه شزه ته حال ویالي سي، نارینه ته خورجه مې سوالي، دغه لپاره ډیر مهم دی او اړتیا ده باید حکومت دغه ته زمينه برابر کړي. او دا چې یو شزه قاضی ملالی بشیر خور زما زړه ته نه ویږي چې دا نه راځي چې هغه د مثال قضاوت وکړي، ځکه قضاوت ډیر سخت دغه لري خورجاني.
ش اتل صاحب، د قضاوت په خاطر باندې تاسو څه دلیل دی چې یعنی ولې به شزه و نه کړای سي؟ که په دغه برخه کې یو څه تخپل نظر وای بیا بنو میلمنو ته ورسو.
ورجانې د سې چې دلته موږ دغه نارینه قاضیان وینو، د ازمر په ولسوالۍ او په دغه ولایتو کې چې موږ ورغلي، د نارینه قاضیان دي ته په خدای باور وکړي چې یو مسله وروړي، په چې سرګردانه چې دا وستر کم کې ډېر ډېر کتابونه په څیر ګوري، ډېر مطالعه په څیر کوي، کوشش کوي چې د چا حق په بل یو ونخري. د شوزه دغه چې دی خلجان رول په دغه ځوان کمزور دي، کدا چې د نس ذکر یو خور کړي، مثال د خبرې ډېر ذکر کړي، مثال هغه زمينه وته برابر سوي، څه معلومات حاصل سوي، او تاسو خور به تر یو حد باندې یو کې نو د سیمې خوندې ست خورجان ګوره، او مثال د خبرې زمينه خور د ډاکټري کوي چې خورجان په پولیس سره جوړېدای شي، لیکن قضاوت په دغه نس کوي خورجان چې دا به خبر مسولیتونه دي، زما خوندې چې دي تعجز دي، زما په فکر وګمان دا به سره نه ورسي.
ش ډیر مننه اتل صاحب ستاسو د نظر څخه، او دا چې تاسو موږ ته زنګ راوهئ ستاسو د وخت څخه ډیر مننه. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو څخه اورئ، د آزادي رادیو اونیز خبرونه د زما حق دی روانه ده. اغلی خو ګانې ستاسو څخه به ورسته پښتنه وکم، اول به صافی صاحب تاسو ته راسم، دغه توخی صاحب چې کوم پښتنه وکړه ستاسو څخه، دوی ویل چې تاسو آیا خپل زده کړې په افغانستان کې کړې دي که په بهر کې، او دغه د زده کړو تاسو چې کوم څه کړې دي دغه اساس پر څه باندې وو؟ فکر کوم چې هم دغه څه ویل، مهرباني وکړئ.
بالکل، ما در ورور پښتنه یاداشت کړه ځان سره. اول خو زه دا غواړم چې خپلو هیوادوالو ته په خصوص خپلو خویندو ته وایم چې هیڅکله دوی ناامیده نشي. دغه کومه تیاره دوره چې نن په افغانستان کې خپره ده، دغه به حتما یوه ورځ له منځه ځي، او زموږ خویندې به بیا هم په خپلو پښو درېږي، او دوی به په هره برخه کې کار کوي. زه خپل د تجربې ته استه وایم، زه د افغانستان یوه هغه میرمن یم چې زه د طالبانو د واکمنی دوه ځله قربانی یم. دا ځکه چې په لومړي ځل کله چې طالبان راغلل په هغه وخت کې زه باید مکتب ته تللی وای. زه ماشوم وم تقریبا شپږ ویشت کاله مخکې له ننه، نو ما نشو کولای چې زه مکتب ته لاړه شم. خو ما هغه څه چې باید په مکتب کې لوستوی هغه ما په دغې پنځه کلونو کې په کور کې خپل مور سره خپل پلار سره ولوستل. وروسته له دې چې د طالبانو واکمني پای ته ورسېده، نو تاسو ما غږ لري؟
بله، موږ ستاسې اواز اورو، مهرباني.
نو کله چې د طالبانو واکمني پای ته ورسېده، ما او مکتبونو دروازې د افغانون جونو پر مخ باندې خلاصې شوې. زه او زما همزولې نور نجونې ټول مکتب ته لاړو او موږ مکتب خپل هیواد کې ولوسته. ما تر دولسمه پورې دوم صنف مکتب شروع کړ او تر دولسم صنف پورې مې مکتب ووي په کابل کې، او وروسته له هغې د کابل پوهنتون شریعتو پوهنځي ته کامیابه شوم د کانکور امتحان د ترسره کولو وروسته. او کله چې د کابل پوهنتون د شریعت پوهنځي څخه فارغ شوم، بیا نو په افغانستان کې موږ د په مجموع کې ټولو قضاتو لپاره د ښځینه او نارینه لپاره یو ستاژ لرو، دوه کلن ستاژ چې هغه هم د اساسي قانون پر بنسټ او د کوم خاص مقرره چې د قضاتو لپاره ده د هغې پر بنسټ باندې تاسیس شوې ده. او دوه کاله قضایی ستاج می ولوسته او د قضا په رشته که می تخصص واخسته. و روست لغی می رسمن د ولسمشر دکتر محمد اشرف غنی په فرمان بندی د قاضی په توګه په لومړی ځل په فامیلی یا کورنۍ محکمه کې دنده ته شروع کړه، او بیا هم دستی په بیلابیلو محاکمه که می دنده تر سره کړه. په سر محکمه کې په تجارتی محکمه کې تقریبا څو کلونه می په بیلابیلو محاکمو کې د قاضی په حیث تر هغه ورځې چې طالبان راتلل دنده تر سره کړه. د دې ورور پوښتنه دا وه چې تاسو په بهر کې تحصیل کړی یا په دننه؟ ما ټول تحصیلات حتی تر ماستری کچې پورې په دننه هیواد کې په خپل هیواد کې په خپل ژبه په مورنۍ ژبه باندې تحصیل کړی دی، او دغه امکانات زموږ لپاره خوشبختانه وو، ما او زما نور ټول همکارانو. او د ورور پوښتنه کړې وه چې په کومو محاکمو کې ښځینه قاضیانو کار کوو. ښځینه قاضیانو په بیلابیلو محاکمو کې کار کوو او په ډېر درانه او سخت مسؤلیتونه ورسپارل کېدل، لکه فامیلی محکمه چې تر ټولو ډیره جنجالی او سخت پروسیجر لري، او کاری هم ډیر و. او همداسې مدنی محاکمو کې، تجارتي محاکمو کې، په جزایی محاکمو کې، او خاصو محاکمو کې لکه جرایم سنگین په نامه باندې یو محکمه وه، هغې کې ښځینه قاضیانو کار کوو. او د نشه ای توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې هم ښځینه قاضیانو کار کوو، او دې هم یو خاصه محکمه درلودله چې دلته هم زموږ همکارانو دنده ترسره کوله. او دې درېومه پوښتنه د دې ورور دا وه چې آیا موږ د دارالافتا کې هم کار کوو یا زموږ لپاره ځای و که نه. د افغانستان په قضایی سیستم کې په تشکیلاتو کې په دارالافتا کې د ښځینه لپاره کوم ځای په نظر کې نه نیول شوی. هلته زموږ ورونو کار کوو، نارینه قاضیان و مفتیان و، ځای نه و د دوی لپاره. ولی زه په ډاډ او په جرأت او په افتخار سره دا وایم چې ښځینه قاضیانو دغه وړتیا درلودله چې په هغه برخه کې هم کار وکړي، د افتاح په برخه کې او دارالافتاح کې. او دی د پوره علم، تجربه او پوهې څخه هم په فقه او شریعت کې او هم په د افغانستان په نافذه قوانینو کې په کامل توګه دی ظرفیت درلوده او دغه وړتیا یې درلودله، او عملا دی ثابته کړې هم و. او هغه کار چې ښځینه قاضیانو کوو شاید دا زموږ ورونه هم زموږ سره ومني، زموږ نارینه همکاران هم دا ومني چې د نارینه قاضیان نه د دې کار هیڅ په خواله کې په کیفیت کې کم نه و.
ډیر مننه غلی ساپی. بله ستاسو خبرې خلاصې شوې دي.
ملالی جان زمونږ بل رور هم پښتنه درلودل چې د پښتنې یو قسمت یې خو زمونږ د دی بل رور پښتنو سره شباهت درلوده. فکر کوم خپل ځواب یې اخیستی وي. خو د پښتنې یو قسمت یې دا و چې ویلی چې ښځینه نشي کولی د قضا د درون مسؤلیت له عهدې څخه ووځي او د دوی لپاره دا ډېر سخت کار دی. زه من هیڅ یو مور غواړم دا ووایم چې ښځې کله چې کولی شي چې د مور د مسؤلیتونو د عهدې څخه په موافقانه ډول ووځي او یوه ټولنه رامنځته کړي او دغه نارینه قاضیان هم چې کله ټولنې ته تقدیم کیږي دا هم یوې ښځې ټولنې ته ورسپارلی دي، نو مطمئنا چې ښځینه کولی شي چې د قضا د مسؤلیت ډکه دنده هم په ښه توګه ترسره ورسوي. خو فکر کوم چې دا ورور زمونږ اکثریت نارینه زمونږ په ټولنه کې د دغه ځینې مذهبي یا فقهي نظریاتو نه متاثره دي چې د فقهي پخواني علماو ترمنځ په دغه مورد کې لږ څه توپیر و او د اختلاف نظر درلوده چې ښځینه نشي کولی چې د قاضي په توګه دنده ترسره کړي او قضا یو عام مقام دی او د ښځې مسؤلیتونه د مور په توګه یا هم د ښځې مسؤلیتونه په کورنۍ کې ډېر دي او دوی نشي کولی چې د دغې د مسؤلیت د عهدې څخه ووځي او یا هم په ځینې مواردو کې ممکن د ښځې پوهه او تجربه شاید د نارینه و تر حده نه ووځي. نو بیا زمونږ هیواد کې چون موږ ټول د امام ابو حنیفه د مذهب پیروان یو، د حنفي مذهب په دې مورد کې د ښځو لپاره جواز ورکوي په خاص مواردو کې، البته په کوم مواردو کې چې ښځې تجربه لري لکه کورنۍ موضوعات مدني او ځینې موارد چې ښځې هلته ګټورې تمامیدای شي دی جواز ورکوي ورته. خو معاصر علما په دې نظر دي چې پخوانی فقهی نظریات متاثر و ده پخوانی طولنی نه، په هر شرایطو که په هر طولنی که چه تو سال کال مخی و ممکن در نظری محل ده تطبیق درلوده، ولی فیلم په ننانی نره که خزی ده نارینه و سره ده هر لحاظ ده زان برابر کرده او ده د پوهې له لحاظه، د تجربې له لحاظه، د فکر او د ظرفیت له لحاظه دی د نارینه و سره سم برابر دی او دی کولای شي چې دغه درون مسؤلیت له عهده څخه ووځي. نو په همدې دلیل چې د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې ښځې د قاضي په توګه دنده ترسره کوي او ډیره موافقانه هم ترسره کوي او د عادلانه محاکمې لپاره ګټورې هم تمامیږي.
بله ډیر مننه اغلی صافی. زه به بیرته تاسو ته راسم. زموږ سره یو بل اوریدونکی همسته، د دوی خبره به راواخلو، بیا به بیرته میلمنو ته له میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. للی جانی زما سلامونه احترامات قبول کړم. سلام ورېږم د کندهار څخه. یو سلام جتو صاحب ته وړاندې کوم زابل کې او دا غرابه سسته موضوع ته سږي خوندې بزام قضاوت دی ته ډېر ګران تمام شي. خو رکې دا خدای د پک په کتابو باندې آګاهي ولري، په قرآن باندې باید مکمله قرآن شریف باندې دې آګاهي ولري، دا دوه په حدیث باندې باید آګاهي ولري. دا فقط درانه مسایل دي، دا به دې څنګه دا قضاوت وکړي؟
بلې ډېره مننه ولید صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه او خپل نظر مو هم را سره شریک کړ. ستاسو پوښتنه مې واخیسته غلی خوګیاڼۍ. اول خو د اتل صاحب د پوښتنې په اړه باندې غواړم ستاسو نظر واورم. دوی په خپلو خبرو کې د تقوا لفظ وکاروي، شاید دی یا خو مطلب بل سو د تقوا لفظ دوار وکړو، خو ما بیا بیرته د تفصیل په خاطر چې د خپل هغه پښتنه تشریح کړي او دلیل وای چې ولې د دغه فکر کوي، بیا هم هغه پښتنه په بل ډول باندې وکړه. د ده په نظر باندې ښځې ښایي لږ تقوا ولري یا یې ونه لري په دې خاطر باندې. او بل ده وویل چې چونچې دا کار چې دی د قضا کار دا ډېر درونت دی، نور کتابونه باید ورپسې وکتل سي. د ولید صاحب په پوښتنه کې هم همدغه خبره راڅرګنده سوه چې دی هم په دې نظر دی چې ښایي ښځې حدیث زده نه کړای سي یا قرآن زده نه کړای سي، نو په دې خاطر باندې د دوی په نظر باندې چې کېدای سي د قضا په برخه کې ښځې کار نه سي کولی. زه غواړم چې ستاسې پام و دې خبرې ته راوړم چې د تقوا چې د عربي ژبې یو لفظ دی، د دغه معنا څه شی ده؟ دغه یو اسلامي اصطلاح ده چې د خدای د حقیقت یا د خدای څخه د بیرې په وخت کې کارول کیږي. او کم معلومات چې ما راواخیستل په دغه کې راغلی دی چې د تقوا لفظ ډیری وختونه په قرآن کریم کې موندل کیږي، او هغه کسان چې تقوا عملي کوي هغه مؤمنان دي چې د الله سره شرک نه کوي او د خدای پاک اطاعت کوي او د هغه لپاره کار کوي، او دغه کسان متقین بلل کیږي چې یعنی دوی تقوا لري. دا په دې معنی ده چې د دغه تعریف لمخه یاد دغه چې تقوا یعنی څه شي، دلته دغه نه دی راغلی چې تقوا یوازې نارینه لري، دا معنی دغه چې یو انسان چې تقوا لري هغه متقین بلل کېدلی سي، او هر څوک تقوا درلودلی سي چې په دې کې ښځې هم شامل دي. دا خو دلته فکر کوم چې حال سوز موږ د اورېدونکو پوښتنه، بله پوښتنه دغه چې دا ډول خلک کېدای سي چې ډېر په دې نظر وي، لکه ولید صاحب چې وویل چې ښځې کېدای سي چې دغه معلومات چې ورته لاسرسی سته او دنیا ډیره پرمختللې ده، اوس د انټرنیټ له لارې هر ډول معلومات خلک ترلاسه کولای سي، دوی فکر کوي چې ښځې شایي دغه معلومات ژر جلب یا جذب نه کړای سي. تاسو په دغه اړه باندې څه ویل غواړي اغلی خوګیانی؟
ډیره مننه جانې. اول دا چې موږ تاسو شکر د مسلمانانو یو په اسلامي ټولنه کې پیدا شوی، زه فکر کوم په هر کور کې کله چې ماشوم غټیږي مور د پلار مسؤلیت دی چې دې ته قرآن شریف ور زده کړي، که په کور کې وي که په مدرسه کې وي که په مسجد کې وي. او نو بیا هم کوم قوانین چې په افغانستان کې جوړ شوي دي، زمونږ اساسي قانون کې لیکل شوي وو چې هیڅ قانون خلاف د شریعت نه جوړیږي. کوم قوانین چې موږ محاکمو کې کاروو د هغې د مخې فیصلې کوو، هغه ټول د شریعت په رڼا کې جوړ شوي وو، هیڅ کوم مخالفت نه و. دا په دې معنا هر فیصله چې کدارینه قاضي کوي که خزینه قاضي کوي، نو هغه د شریعت سره برابر فیصله ووي او د شریعت خلاف به هیڅ کار هم نه کیږي. نو دا چې دوی د پرهیزګارۍ یا د تقوا اصطلاح کاروي، زما په نظر خزینه ډېرې پاکې او رېګه خفه کېږي، سوچه دي په خپله تقوا کې او د خدای نه ډېرې وېرېدونکې دي نسبت نارینه وتا. ځکه موږ ګورو چې نارینه قرآن شریف لولي، تفسیر سره احادیث بیا د یاد کړي دي پوهیږي، مګر بیا هم کله چې فیصله کوي غلطه فیصله کوي مقابل کې دی، یو طرف را د پیسو تقاضا کوي، پیسې اخلي یا رشوت اخلي. نو دلته تقوا څه معنی؟ دلته پرهیزګاري څه معنی؟ چې ته رشوت اخلي ته لاړ شه محاکم کې، همدا اوس څه حالت دی؟ لاش سنواله کې ګورش دا اوس څه حالت دی؟ په دې نظام کې څه حالت و؟ یعنی دغه فساد ټول نارینه و کول خزینه نه کوي. نو یو شی چې دغه ورونه په استناد کوي عام دا چې ښځې زړسواندې دي، مهربانه دي، دې کې شک شته؟ او زه خپله چون یو ښځه یم زړسواندې مهربانه یم، او چې کله د حق خبره راشي او حق مې نو چې بیا هر څه وي بیا غواړم چې باید ما حق تامین شي او عدالت باید تامین شي او حق باید حقدار ته ورسیږي. نو شاید دو په دغه باندې استناد کوي چې دلته دندې فیصلې دي. زه فکر کوم ښځه په محاکم کې چې کار کوي او کار یې کړی دی، در نارینه وي ډېر ښه کار کړی دی، دوه کیفیته کار یې کړی دی. او هېڅکله ما تر اوسه ندي اورېدلي چې یوه ښځه نه قاضي هم شوې دي چې بین خاصه دودیز فیصله کړې ده د مادیات مقابل کې، یا یوه سره والد داسې قاضي مخته وړې ده
نو چې د مادیا وروښتنه د چانه کړي دي دا خپله فارسګاري ده ځکه چې تازه د پیسو نه وساتلو تازه د بډې رشي نه وساتلو دا خپله تقوا فارسګاري ده او فقط خدای نه ویریدي او د حق طرفداري دی وکي او عدالت تامین کې دا خپله لویه فارسګاري ده. نو زه د ورور سره په دې خبره مو خلنه قتم ځکه کمکار چې نارینه کوي شي هغه ښځینه هم کوي شي او دا تقوا نو یوازې نارینه لپاره نه دی د پښې دی د انسان لپاره دی که ښځې وي که نر وي کولی شي چې باتقوا اوسي او اسلامي معلومات ولري. نو ښځینه هم کولی شي چې خپل اسلامي معلومات د انټرنیټ له لارې نه د نورو کتابونو له لارې نه لا پراخه کړي خو بیا هم د دوی د معلوماتو لپاره زه ورته وایم چې کوم قوانین په افغانستان کې نافذ وو او نافذ دي هغه ټول د شرایط په رڼا کې دي او هېڅ داسې کوم کار نشته چې دا خلاف د شرایط هلته ترسره شي او ښځې ونشي کولی چې هغه فیصله وکړي یا عدالت ته خلک لاسرسی پیدا کړي خلاف د شرایط. نو زه د ورور سره په دې خبره موافقه لرم ګرچې دا چې خپل نظر دی د دو نظر دی متاسفانه زموږ ټولنه یو څه کلتوري مشکلات لري چې دوی ته همداسې د ماشومتوب نه ویل شوي دي چې ښځه نشي کولی د قضا په برخه کې کار وکړي. ښځه نشي کولی ښځه کولی شي چې سپوږمۍ ته وخیژي نو د قضا په برخه کې څنګه کار نشي کولی. ښځه کولی شي چې پلوغه شي د قضا په برخه کې کار څنګه نشي کولی. ښځه کولی شي چې ښه متخصصه شي د اعصابو جراح اوسي نو د قضا په برخه کې ولې کار نشي کولی. په دې شو سره زه موافقه لرم چې باید معلومات پراخه وي دین معلومات باید ولري او کوم قوانین چې په افغانستان کې نافذ دي هغه خپله ټول هغه قوانین دي چې هغه د اسلام سره برابر قوانین.
بله مننه اغلی خوګانی. یعنی په دې چې د دې پر ځای چې موږ وایو چې یا خلک دغه پښتنه وکړي چې ښځه کولای سي کنه سي کولای باید پر دې باندې اوس بحثونه وسي چې آیا نارینه کولای سي کنه ځکه چې تاسو مخکې یادونه کړې چې تر ټولو ډیر فساد نارینه وو کړی دی تر د نړۍ ټول جنگونه نارینه وو کړی دی او تر اوسه پورې هم. نو په دې برخه کې چې موږ د ښځې وړتیا ته ګوته ونیسو باید نارینه اوس خپل ځان ثابت کړي چې رښتیا واقعا دوی کولای سي کنه. نو اغلی صاحب ستاسو څخه په دې پای کې غواړم ستاسو نظر واخلم چې د عدالت د تامینولو په برخه کې او د قضا په برخه کې د ښځینه قاضیانې اوس مهال څه کولای سي چې خپل مهم رول په دې برخه کې بیا هم ورول خپل رول بیا هم ولوبوي.
مننه از اغل غواړم چې د اغلی خوګیرنه د خبرو په تایید سره یو څه اضافه کړم. هغه دا چې د دې پر ځای چې وایو چې ښځینه نشي کولای د قضا دنده ترسره کړي راځئ چې دا وایو چې د ښځینه و په ظرفیت باندې کار وشي د نجونو په ظرفیت باندې کار وشي د هغې په پوهاوی باندې هغې حمایت شي او هغې ورسول شي چې قضا څه چې لکه څنګه چې میرمن خوګیانه وویل زمونږ ښځینه وشي کولی چې سپوږمۍ ته لاړ شي فضا ته لاړ شي او تر دې ډېرې نورې مهمې دندې هم ترسره کړي. نو پاتې شوه دا چې زه غواړم په دې مورد کې وضاحت ورکړم چې په افغانستان کې که نارینه قاضیان دي او که ښځینه قاضیان دي دی نشي کولی چې په خپل علم باندې په خپل پوهې باندې فیصله وکړي یا هغه څه چې دی په ځان سره لري د حکم خپل په حکم کې پاره باندې استناد وکړي. نه داسې نه ده مونږ قوانین درلودل او د افغانستان نافذه قوانینو په اساس باندې هر قاضي فیصله کوله او قوانین هم زمونږ د مطابق د شریعت او د فقه وو. دا د هغې د پوښتنې په ځواب کې مې غوښتل چې ووایم او ستاسې پوښتنه دا وه چې اوس ښځینه څه کولی شي. بله من اوس هم خپلو هڅو ته دوام ورکوم د نړیوالې ټولنې د ښځینه قاضیانو نړیوالې ټولنې چې واقعا یو ځواکمنه او پیاوړې ټولنه ده د هغې په مرسته باندې او موږ خپله هم حتی که چه پا به هر که چه یو خبل ورطی و ظرفیت پورتویسو او چه بل اورز افغانستان ته انشاءالله پراتون که کی پا نوی تجربه و نوی پوهاوی سره ورشو او بیا هم خبل هیواد ته ده خدمت جوگه و گرزو او هم خواهی نیموش که افغانستان که دی اغیدی ننامیده که گی انشاءالله چه دورزی تلون که دی او بیا به هم منگه ده خبل هیواد او خبل خزلو پاره ده خدمت فرصت ترلاسه که مننه
دیر مننه سلامت وسی